سلامونه وخت مو بخیر د افغانستان په وخت د مازګر سلور بجې شو سه احمد زمه تاسو مازادي را دي ته وکیس مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه پاکستان یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی چې د هغو ترهګرو ډلو ګواښونو ته پام وکړي چې د افغانستان او سیمې امنیت ته خطر پیښوي. د پاکستاني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د دې هېواد بهرنیو چارو وزارت ویاندي ممتاز هرا بلوچ نن په یوې خبري ناسته کې هغه دعوې کړي چې ګواکې د بامیان او کابل په بریدونو کې ښکېل ډلې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې روزل شوې وي. هغې زیاته کړې که څه هم طالبان هڅه کوي چې دا ترهګرې ډلې وځپي، خو په خبرې دغو ډلو خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړی او د سیمې د امنیت لپاره ګواښ جوړوي. په خبره طالبان د دې پر ځای چې نور معلومات کړي خدای دې چې د دې ډلو زپل پیل کړي. که څه هم طالبانو د دې پاکستاني چارواکي تازه څرګندونه ته خبرګون نه دی خدلې، خو د دې وړاندې په زلونو د پاکستاني چارواکو ورته څرګندونه رد کړي دي او په پاکستان کې نامنی د دې هیواد د داخلي مسله بللې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې د ترانسپورت او هوایي چلان وزارت د هوا پیژندنې ریاست په 19 ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو اټکل کړی دی. د وزارت نن پر خپلې ویبپاڼې د ویلمې په خبرول سره ویلي چې د دې بارښتونو اټکل په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، پنجشیر، کاپیسا، کابل، لوګر، پکتیا، خوست، بغلان، سمنګان، پروان، بامیان، میدان وردګ او غزنی کې شوې دي. په ویلمې کې راغلي د بارښتونو له کبله د سیلابونو د راوتو هم امکان شته. تېر اونۍ د افغانستان په ختیځ ولایتونو کې د شدیدو بارښتونو له کبله سیلابونو خلک د ځانی زیانونو سربیره په صلاحه او جریبه کرنیزم کې هم ویجاړ کړی وي. د طالبانو ته حکومت عدلی وزارت وایي په تیرې میاشت کې ته باندې 3000 جریبه ځمکه چې غصب شوې بیرته مسترده کړې ده. د طالبانو تر کنټرول لاندې بختر خبري ایجنسی نن د اکتوبر 8 پر خپل ایکس باندې د دې وزارت دیو بین په حواله ویلي چې دغه دولتي ځمکه په غور، میدان وردګ، تخار، نورستان، بادغیس او پنجشیر ولایتونو کې له غصب څخه راګرځول شوې ده. د طالبانو حکومت په دې اړه دا چې ځمکه یې د چا له غصب څخه راګرځولې څه نه دی ویلي. له دې وړاندې طالبانو حکومت د غصب د مخنیوي او د غصب شوې ځمکو د بیرته راګرځول په موخه ځانګړې محکمه مقررات او کمیسیون جوړ کړی و. که څنګه معلومه نه ده چې څومره دولتي ځمکې غصب شوي، خو د تیر حکومت د خر جوړونې وزارت په 2019 کال کې ویلي و چې په ټول هیواد کې څه باندې 1.5 میلیون جریبه دولتي ځمکه غصب شوه ده. پاکستانی چارواکو د بلوچستاني و مخکخه فعاله مهرنګ بلوچ په هر تل سفر راګرځولې ده. مهرنګ بلوچ پرونه وخت پر خپل ایکس باندې په ویډیو پیغام کې ویلي چې د امریکا نیویارک ښار ته په یو نړیواله غونډه کې د ګډون په موخه روان و چې د کراچۍ له وایډګر راوګرځول شو. هغه بلوچ ویلي چارواکو ترې پاسپورت اخیستی او غواړي چې په دې اقدامات سره د بلوچستانو غاک خاموش کړي. د کراچۍ په وایډګر کې پاکستانی چارواکو د نومونه خودل په شرط ازادي رادیو مشال برخه ته ویلي چې د مهرنګ بلوچ او یشمن نور بلوچستانو فعالانو نومونه پاکل کې شامل دي چې د سفر بندیز پرې لګیدل دي. ماهرنګ بلوچ په دې ورستیو کې د امریکا په ټایمز مجله کې د نړۍ د سولې غزمنو کسانو په نوم لړ کې شامل شوی و. هغه بلوچ په بلوچستان کې د جبري بيدرکیو پر ذات د غاک پورته کولو یو سمبول ګرځیدلی او د بلوچانو ډیر لارینونه د غتر مشري لاندې تر سره کیږي. او ورسته خبرم دا چې د اسرایلو پاوز وای د لبنان د حزب الله ډلې او جګپوړې مشر سهیل حسین حسینی په پلازمینه بیروت کې په یو بریډ کې وشل دي. د اسرایلو پاوز د شنبې په ورځ په یو بانک ویلي چې حسینی وژل شوی دی. نور جزئیات نه دی ورکړ شوی. په ځینو راپورونو کې راغلي چې سهیل حسین حسینی له ایران او حزب الله ته د وسلو او پوځي تجهیزاتو د انتقال مسؤل و. حزب الله یو ملیشه ډله او یو سیاسي ګوند دی چې د لبنان د سویل لویه برخه کنټرولوي. امریکا حزب الله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني. اروپایي ټولنې د حزب الله پوځي څانګه په تور لیست کې اچولې ده. د حزب الله سیاسي څانګه د لبنان په پارلمان کې څوکۍ لري. ایران نن اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې په دغه هېواد کې برید نه کوي. تهران یوه اونۍ وړاندې پر اسرائیلو لسګونه توغندي وتوغول. ازادي رادیو په انټرنیټ کې پازادي رادیو ډاٹ کام کې اوریدلای شئ. د امریکا د مرکزی قماندانۍ په خوانی قماندان وایي افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډله خپل وړتیاوي بیرته ورغولي. وړاندې به په خبرونه کې نور جزئیات درکړو. د کندهار په شورابه کې د جګړې وروستي جزئیات هم درکوو او د کندهار اوسیدونکي د تیلو له خرابوالي شکایت لري.
موږ بل نوي موتسکلان یا شو موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي لامل.
خبرونه کې درته نور راپورونه هم لرو. ازادي سره وسی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د امریکا د مرکزی قماندانې پخوانی قماندان وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپل وړتیاوې بیرته رغولې دي. جنرال کینت فرانک مکنزی پرون دوشنبه له امریکایي تلویزیونی شبکې سره په مرکه کې ویلي دي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو سپارښتنه د نه وکړي، بلکې دا پریکړه په لوړه کچه شوې وي. د امریکا پخوانی چارواکي داسې مال د څرګندونې کړې چې په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په ګډون ځینې ودونه هم په افغانستان کې د داعش او القاعدې د پیاوړي کېدو ادعاوې کړې دي، خو طالبانو تل دا ادعاوې رد کړې دي. نور حال د فیروزي عزیزي په راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قمندانۍ یعنی سینټکام پخوانی قمندان جنرال کینت فرانک مکنزی وایي له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره موافق نه و، او دا چې له دې هېواده د امریکایي ځواکونو په وتلو سره داعش ډله او القاعده شبکه پیاوړي سوي دي. نوموړي چې د 2019 کال له مارچ د 2022 کال تر اپریل میاشت پورې د سینټکام قمندان و، پرون دوشنبه د اکتوبر په 8 له یو امریکایي ټلویزیون سی سپین سره په یوه مرکه کې د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا له افغانستان نه امریکایي ځواکونو د وتلو پروسه بریالۍ وه زیاته کړه.
History will judge whether or not it was a wise decision to withdraw from Afghanistan and what that has meant to ISIS and al-Qaeda's ability to regenerate.
تاریخ به قضاوت وکړي چې آیا افغانستان څخه د وتلو پریکړه سمه وه او کنه، او هغه څه چې د داعش او القاعدې لپاره مهم دي د دې وړتیا موندل چې بیا منسجم شي او بالاخره د امریکا په خاوره برید وکړي.
دغه پخوانی امریکایي چارواکی دا هم وایي چې امریکا دا مهال په سیمه کې 15,000 ځواکونه ځای پر ځای کړي دي چې په خبره په عراق او افغانستان کې د عملیاتونو توان لري. جنرال کینت فرانک مکنزی دا هم وایي چې له افغانستان نه د امریکایي ځواکونو په وتلو سره روسیا زړه ورسوي او وروسته یې په اوکراین برید وکړ. په افغانستان کې د داعش یا اسلامي دولت نومې وسلوالې ډلې او القاعدي شبکې د پیاوړي کېدو په تړاو د جنرال مکنزی د څرګندونو په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو د تېرې جمعې په ورځ د اکتوبر په 4 د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقید د مسکو فارمټ غونډه کې وویل چې داعش له افغانستان بهر مرکزونه لري او د سیمې له هیوادونو یې وغوښتل چې دوی ته د جلب و جذب اجازه نه ورکوي. تر دې مخکې د 13 سپتمبر په 13 د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ویلي و چې داعش خراسان څنګه د پاکستان په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې روزنیز مرکزونه لري او مشران هم په پاکستان کې اوسي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت تازه دا ادعا رد کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو په ګډون امریکایي چارواکو په افغانستان کې د داعش او القاعدې د موجودیت او پیاوړ کېدو په اړه اندېښنې ښودلي وې. نږدې یوه میاشت مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل یو راپور کې افغانستان کې د داعش خراسان څنګه لاړخه له پولو بهر د مخ پر زیاتېدونکو ګواښونو په اړه خبرداری ورکړی و. ګوترش د سیمې او اروپایي هیوادونو بریدونو لپاره افغانستان د داعش د پلانونو خطرناکه اډه بللې وه. بلخوا د ملګرو ملتونو امنیت شورا د 13 فبروري میاشتې په وروستیو کې وویل القاعده شبکې په افغانستان کې د روزنې 8 مرکزونه جوړ کړي او د دې شبکې جګپوړي چارواکي لا هم په دې هیواد کې سته. ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د طالبانو حکومت له القاعده شبکې سره په نږدې اړیکو تورن کړی او په یو راپور کې ویلي و چې دغه شبکې د افغانستان په 2 ولایتونو کې روزنیز مرکزونه او تاسیسات جوړ کړي دي، خو د طالبانو حکومت دغه راپور رد کړی و. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د داعش خراسان څنګه حملې زیاتې سوي دي. یوازې په تیرې وږې یا سنبلې میاست کې د داعش ډلې خراسان څنګه په کابل او دایکندي کې د دوو بریدونو مسؤلیت ومانه، چې د طالبانو حکومت د شمیرو له مخې په دې دواړو بریدونو کې 40 کسان ووژل شول او 19 نور ټپیان شوي وو.
د امریکا د مرکزی قماندانۍ پخوانی قماندان جنرال کیت فرانک مکنزی وایي چې له افغانستان د امریکایي ځواکونو په وتلو سره القاعده او داعش ډلو خپل وړتیاوې بیرته ورغولې. پر همدې موضوع را سره د چارشنوکي خخلی خلیل احمد نادم دی. سلامونه نادم صاحب، وخت بخیر. کارته وایي چې افغانستان کې د وسلوالو ډلو په تړاو د امریکایي قماندان اندېښنې څومره پر ځای دي؟
او سلامون تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته. خبره دا ده چې افغانستان کې د 15 کاله راځي چې تروریستان او دلته د پاکستان له لارې افغانستان ته راغلي دي، داخل شوي دي، او تر اوسه دوی خو نه دي تللي د دې ځای که فعالیت لري هم دغه ځای لري که نه لري هم دوی دلته پراته دي، او طالبان ادعا کوي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان د خاورې نه نور ته ګواښ پېښ کړي. نو په هر صورت کې دوی خو دلته اکثرا مثلا القاعده اشخاص و افراد دلته خیشي کړي دي، دلته ودونه کړي دي، دلته په اصطلاح له افغانستان سره تړاو لري، او اکثریت دوی پاسپورتونه هم اخیستي دي. دغه دپاره د دوی ګواښ پر ځای دی، مونتا باید دلته همکاری صورت ونیسي. داعش خو که څام طالبان وایي چې په افغانستان کې نه دی. تاسو ګورئ چې مثلا په لکه چې ستاسو په خبرونو کې وو چې په بامیان کې سیلانیان یې ووژله، مثلا پر چینایانو یې حمله وکړه، د روسیې پر سفارت یې حمله وکړه، پر دشت برچی کې پر هزارګانو حمله وکړه، حتی د تایکونتی او د غور ترمنځ تقریبا 15 نفره د هزاره ورونه شهیدان کړه. نو دا په دې معنا ده چې داعش موجودیت لري، دوی نشي کولی چې این کار وکړي. اما خبره دا ده چې د دوی پیژندل مشکل په دې دی چې په اصطلاح ستون پنځم ستون په نظام کې شته، چې یو 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 څو ساعت به طالب وي، څو ساعت به داعش وي. یعنی دوی د دولتي امکاناتو نه دا استفاده کوي. که څه هم تاسو ګورئ چې مثلا کابل نور ولایت کې دومره چیک پوینټونه دي، دومره په اصطلاح کنټرول کیږي چې د کوم ځای به دا مسله کسان راځي او فعالیت ترسره کوي او ځي.
بله، اوس نادم سه پوښتنه هم دلته پیدا کیږي چې څنګه ممکن کېدلی شي سره له دې چې هلته تاسو مولي چک پوینټونه ډېر زیات کېدلی سي، امریکا دغه اندېښنه په دغسې وضعیت کې څنګه ښکاره کولی سي چې ګواکې هلته امنیتي وضعیت ښه نه دی، یا هلته د وسله والو ډلو لکه د القاعدې او د داعش د پیاوړي کېدو خبره یې کړې ده؟
خبره یو دا ده، خو دغه مسله سیاسي سوی هم دی. دلته د اول قدرتونه رقابتونه په افغانستان کې دي. متاسفانه افغانستان میدان د رقابت نورې وادو ګرځېدلې دی. و دل ګوره چې طالبان رامنځته شوي که چیرې مثلا د امریکې په قول ونه کې، امریکې کولی شي خپل د متحدینو سره دوی ته جنجال جوړ کړي، هلته د داعش په نامه القاعده بنامه دا مسایل راپورته کړي چې دوی وکولی شي پر دوی باندې یا مثلا عملیات به شاید ونه کړي، یا شاید هم وکړي که دوی چیرې خطر احساس کړي. نو دا ټول هغه سیاسي مسایل دي چې دوی ته ترسره کوي. اوس وګورئ طالبان ځان روسانو ته نږدې کړي، حتی روسانو په دې وروستیو کې ویلي دي چې شاید چې طالبان د ټول لیست هم وباسي. اکثرا دغه آسیایي هیوادونه لکه قرغیزستان، قزاقستان، روسان یې د ټول لیست ایستلي، او اکثرا ډیپلوماتیک اړیکې د طالبان سره دغه کړي دي، حتی سفارتونه پرانیستي دي. نو دا ټول متاسفانه چې د رقابتي مسایل دي چې په افغانستان کې او خپل افغانان قربانی د دغه مسایل
متاسفانه. خو سره دې چې افغانان دغه مسایل قربانی شوې دي، خپل امریکا د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې څومره سره همغږي وه؟ دغه تصمیم له امریکا نه څومره په هغه کچه باندې نه ونیول شو چې ټول عواقب دې باید په نظر کې ونیسي که امریکا وزي په افغانستان کې به وضعیت څنګه کېږي؟ د وسله والو ډلو شتون دغه د پیاوړي کېدو په تړاو باندې دغه ملامتیا اوس امریکا په ځان اخیستلی شي چې ګواکې دوی د امریکایي ځواکونو د وتلو په تړاو باندې همغږي نه وو؟
ګورئ، دغه شل کاله چې امریکا او متحدین ناتو په افغانستان کې وو، متاسفانه چې دوی نتیجه د افغانستان نه شو اخیستلی. هر څه پیسې چې راتلې دا به د دغه جنګ سالارانو لخوا به ورکېده دا پیسې، او دوی هم نشو کولی چې دغه جنګ ته دوام ورکړي. نو دوی غوښتي چې بالاخره د افغانستان وزي ترامپ دا تصمیم ونیوي، اما مسؤولانه غوښت چې ووځي، داسې نه چې بله کوم نتیجه نه د افغانستان ووځي. اما بایدن چې وو، که تاسو خبر یاست، حتما خبر است چې د کرزي په وخت کې په یو میلمستیا کې په ار کې، یعنی د میز د سره پورته شو، لاس یې پر میز ووایي چې مونږ ته پاکستان 50 واره تر افغانستان مهم دی، او د دې سره مونږ اړیکې غواړي. همیشه د پاکستان د ستو عینو کې مونږ ته کتل افغانستان ته. دغه د پاره و چې بایدن ژر عجله وکړه او غیر مسؤلانه خپل قوای وایست چې دغه حالت سره چې افغانان مخالف د دنیا مخامخ دي.
ډېر زیاتمننه ژوندی سینادم صدا چې بس کې مونږ سره برخه واخیست. مننه. ښه وخت.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغان خبری آژانس د خبر المهدی انصاری ته نږدې کسانې دا کوي چې نوموړی له تیر ورځې راهیسې د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوی دی. د ښاغلي انصاری د کورنۍ غړو ویلي چې هغه د تیر ورځې راهیسې په کابل کې نادرکه شوی دی. د افغانستان د بیان د ازادۍ کور او د افغانستان له خبرالم د ملاتړ بنسټ د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې ده. نورحال د ابدي سپوږمۍ په راپور کې اورو.
په کابل کې د طالبانو د حکومت لخوا د خبریالانو او سیاسي فعالینو د نیول کېدو په دوام د افغان نیوز د خبریال مهدي انصاري نږدې ملګري ادعا کوي چې هغه تیره ورځ د کابل د برچی پل خشک په سیمه کې د طالبانو د استخباراتو لخوا نیول شوی دی. د مهدي انصاري یو نږدې ملګري او پخوانی همکار مصطفی شهریار ازادي راډیو سره په خبرو کې د هغه د نیول کېدو په اړه اندېښنه وښوده او د طالبانو له حکومت یې د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه وکړه.
مهدي انصاري شب گذشته
که تیره شپه مهدي ته یو نږدې کس له ما سره اړیکه وکړه. هغوی ویل چې مهدي د حکومتي ځواکونو له خوا نیول سوی او اوس په بند کې دی. ما ډېره څېړنه وکړه خو له بده مرغه دا خبره رښتیا وه. مهدي اوس د طالبانو په بند کې دی.
مهدي فعلا در بازداشتگاه است.
خود طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د مهدي انصاري د کورنۍ یو شمېر غړي هم وایي چې هغه د شنبه د ورځې له مازدیګر وروسته نادرکه شوی او له دوی سره یې بیا اړیکه نه ده شوې. په همدې حال کې د بیان د ازادۍ کور هم په یو بیان کې پرون یک شنبه د اکتوبر په شپږمه په خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې د طالبانو استخباراتو د افغان نیوز خبریال مهدي انصاري په کابل کې نیولی دی. دغه بنسټ د نوموړي د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې. د افغانستان له خبریالانو د ملاتړ بنسټ هم نن دوشنبه د اکتوبر په اوومه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د ښاغلي مهدي انصاري د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې. په اعلامیه کې راغلي چې د خبریالانو د ملاتړ سازمان د مهدي د نیول کېدو او هغه یو نامعلوم ځای ته د انتقالولو په هکله معلومات ترلاسه کړي. اعلامیه زیاتوي دا نه یوازې د خبریالانو له حقونو سرغړونه ده بلکې دا په افغانستان کې د خبریالانو د مسلکي کار او امنیت پر وړاندې جدي ګواښ دی. په ورته وخت کې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې هم ځینو خبریالانو له ازادي راډیو سره په خبرو کې د شته وضعیت او د خبریالانو د نیول کېدو د زیاتېدو په اړه اندېښنه وښوده. یو خبریال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي او ادعا کوي چې تیر کال د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی، د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
ما هم توسط امارت اسلامی
زه هم د اسلامی امارت لخوا نیول سوی وم. د یو خبر د نشرولو په خاطر دوی لما ډیره پښتنه ګرځېنې وکړي. یو چې خبرې کولې آن خبره واهلو ټکولو ته ورسېده، سپکاوی یې کاوه. څه موده زندان کې وم، بیا په ضمانت را خوشی شوم.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت له لوري د خبریالانو د نیولو پیښې زیاتې شوې دي. تازه تېره اونۍ په غزنی کې د خوشحال راډیو مسؤول حکمت آرین کورنۍ ادعا وکړه چې هغه د طالبانو د حکومت لخوا نیول شوی دی. د دې وړاندې د سیاسي چارو د شننکو د نیولو ادعاوې هم شوې دي. جاوید کوهستانی او خیبر هوشمند د سیاسي چارو هغه شننکي دي چې ویل کېږي د طالبانو له لوري نیول شوي دي او لا هم دوی د طالبانو په زندان کې دي. خو د طالبانو حکومت د سیاسي چارو د دغه شنونکو او خبریالانو د نیولو راپورونه نه رد کړي او نه هم تایید کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د تیرو دریو کلونو په موده کې د بشري حقونو په پراخه نقص او په خپل سرو نیولو تورن شوی دی. د بشري حقونو بېلابېلو نړیوالو بنسټونو طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو او د بیان ازادۍ ته احترام نه لري او هغه کسان نیسي او بندیانوي چې فکر کوي د دوی نظام ته ګواښ پېښولی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پاوز د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د اسرائیل پاوز د دې قمندان د وژل کېدو خبره نن کړې ده. په لبنان کې د حزب الله ډلې د پخواني مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته دا د دې ډلې دویم مهم قمندان دی چې وژل کېږي. نور جزئیات د فردیسیال په راپور کې.
د اسرائیل پوز په داسې حال کې د لبنان د حزب الله ډلې د یو بل مهم قمندان سهل حسینی د وژل کېدو خبر ورکوي چې پرون د اکتوبر ومه پر اسرائیلو د حماس وسلوالې ډلې د برید یو کال پوره شو. د اسرائیل پوز نن په یو بیان کې ویلي د حزب الله ډلې د لوجستیک بودیجې او تنظیم برخې مسؤول سهیل حسینی وژلی دی. د لبنان حزب الله ډله چې یوه پوځي او سیاسي ډله ده د لبنان پر ډیرو جنوبي سیمو کنټرول لري. د اسرایلو د پوځ په بیان کې راغلی حسیني له ایران څخه حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال او د حزب الله ډلې وسلوالو ته د دغه وسلو پاویش کې مهمه دنده مخته وړه. امریکا متحده ایالاتونه حزب الله ډله د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني، خو اروپایي ټولنې یوازې د دې ډلې پوځي څانګه د ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامله کړې ده. د اسرایلو د پوځ په خبره حسیني د حزب الله د جهادي شورا غړی او د دې ډلې یو له مهمو پوځي قمندانانو څخه و. د لبنان حزب الله ډله تر اوسه د حسیني وژنه تایید کړې نه ده. د حزب الله د ډلې د مهم قمندان وژلو خبره په داسې حال کې خبرېږي چې په غزه کې فلسطیني وسلوالو پر اسرایلو څو توغندي ویشتلې دي. بل خوا اسرایلو بیا په دې هیواد کې د اکتوبر د برید د کلیزې د پوره کېدو په خاطر ملي ماتم اعلان کړی دی. د حماس وسلوالی ډلې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګر سازمان په توګه پیژندل کېږي. بل پلو په واشنگټن کې ولسمشر جو بایډن او مرستیالې کاملا هیرس پر اسرایلو د حماس د لومړۍ کلیزې د برید په مناسبت دا برید خندلی خو ټینګار یې کړی دی چې امریکا په غزه کې او لبنان کې د جګړې د پای ته رسېدو او دوربند رامنځته کېدو غوښتونکي ده. تېر کال د اکتوبر په اوومه حماس پر اسرایلو په برید سره 250 کسان ووژل او له 1200 ډېر نورې ځان سره یرغمل غزې ته یوړل. له دې برید وروسته اسرایلو پر غزې پراخ هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې لمنې اوس تر لبنان او ایران هم ورغځېدلې ده. د حماس تر واک لاندې په غزه کې روغتیایي چارواکي وایي په دغې جګړې کې تر اوسه له 240 ډېر فلسطینیان وژل شوي او نږدې د غزې 90% اوسېدونکي بې ځایه شوي دي.
کندهار اوسیدونکي د تیلو د کیفیت د خرابوالي شکایت کوي. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي و چې هر ورځ 12 میلیونه لیتر تیل له دغې واده ګاونډۍ ودونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغې ودونو یاد شوي چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبان حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دي ویلي، خو مخکې یې لسګونه ټانکره تیل چې بې کیفیته بلل شوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار اوسیدونکي په ځانګړي ډول موټر چلوونکي له اوږدې مودې راهیسې له بې کیفیته او خرابو تیلو شکایت کوي. دوی وایي د خرابو تیلو له امله یې وسایطو ته جدي تخنیکي زیانونه اوښتي او هر ورځ یې موټرونه خرابیږي. شمس د کندهار یو اوسیدونکی وایي خراب تیل نه یوازې د موټرو او موټرسایکلونو ماشینونو ته زیان رسوي، بلکې د زیات پرزو د بدلولو لامل ګرځي چې له اقتصادي پلوه هم د وسایطو چلوونکو پر وژو لوی بار دی.
موږ بل نوي موټرسایکلان یا ښه موټران روان کړي پر عمومي لارو پر عمومي جادو راته ودرېږي د تیلو د خرابوالي له امله. کله چې مستری ته ورولو راغه مستورور تر لس زره پنځه زره شپږ زره همداسې ډېر نور پیسو پورې وایي چې پر دې مصرف راځي ماشینې د تیلو له امله خراب شوی دی. زموږ غوښتنه له حکومتي مسؤلینو دا ده چې د تیلو کیفیت ته پاملرنه وکړي او بالخصوص د تیلو بیې ته.
نور احمد د کندهار یو موټر چلوونکی د طالبانو له حکومت غواړي چې د خرابو تیلو د واردولو او پلورلو په وړاندې اقدامات وسي او اړوند ادارې باید جدي څارنه وکړي. دوی د طالبانو د حکومت له نورم او سټنډر ادارې غواړي چې د تیلو کیفیت په سمه توګه وڅېړي او د هغو کسانو سره قانوني چلند وکړي چې ټیټ کیفیت لرونکي تیل واردوي.
وسایق کر د خراب شوی د مستریانو ته چې اکثره وخت واسه دا څه په سوي دی وایي تیل خراب دی. نو د دولت څخه مو غوښتنه دغه د چې دغه څه یو اقدام وکړي چې دغه تیلو ته پاملرنه وکړي. پر لوی ستر باندې پوښتنه وسله د تیلو چې دا څنګه تیل دي څنګه راځي څنګه ځي.
جانان چې د کندهار په کابل دروازه کې مستریخانه لري وایي هر ورځ ورکشاپ ته ګڼ شمیر موټر چلوونکي د خپلو وسایطو د ترمیم لپاره راځي چې د ټولو ستونزه خراب تیل دي. د جانان په وینا د خراب تیلو له امله د موټر انجن تخنیکي ستونزه پیدا کوي او ژر خرابیږي چې موټر چلوونکي مجبور دي دا پرزې ژر ژر بدل کړي.
په اوسه کې دوه موټر درې موټر دغه تیلو لاسه ته راځي خراب یا پاسنګان باندې ماشینان خراب کړي. مقصد
د بیکیفیت تیلو بل لوی زیان د دود زیاتوالی دی. خراب تیل د وسایطو احتراق سیستم په سمه توګه کار کولو ته نه پرېږدي چې له امله یې وسایط زیات دود تولیدوي. دا دود د کندهار په ښار او اطرافو کې د هوا د ککړتیا لامل ګرځېدلی. متخصص ډاکټر عصمت الله حماس وایي چې د لوګي زیاتوالی د هوا کیفیت خرابوي او خلک په تنفسي او د سږو په ناروغۍ اخته کوي.
کله چې موټران زیات لوګي کوي په محیط کې ډیر مختلف غازات د زیاتېدو سبب کیږي چې لږه جملې څخه سلفر ډای اکساید او نایتروجن ډای اکساید او اوزون دغه درې غازات کچرته په محیط کې زیات شي یو ته موږ تاسې ډیر چټل یا زیات ایر پولوشن وایو. او دغه ایر پولوشن یا د محیط چټلتیا کولای شي چې زیاتو ناروغیو سبب شي چې لږه جملې څخه په خاص توګه سره د سږو د مختلفو ناروغیو د استما یعنی د سالنډي په شمول سره د رامنځته کېدو باعث کیږي. دا کولای شي د زړه مختلفې ناروغۍ رامنځته کړي او کولای شي چې مختلف ډول کینسرونه رامنځته کړي.
او موږ غوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت تر واک لاندې د نورم او سټنډر ادارې نظر واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول. دا په داسې حال کې ده چې ایراني چارواکو تر دې وړاندې ویلي وو چې هر ورځ 2 میلیونه لیتره تیل له دغه هیواده ګاونډیو هیوادونو ته قاچاق کیږي. ترکیه، پاکستان او افغانستان په ترتیب هغه هیوادونه یاد سوي وو چې ایراني تیل ورته قاچاق کیږي. د طالبانو حکومت افغانستان ته د ایراني تیلو د قاچاق په تړاو څه نه دی ویلي، خو مخکې لسګونه ټانکر تیل چې بې کیفیته بلل سوي بیرته ایران ته مسترد کړي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د کندهار په خوراباک یا شوراباک ولسوالۍ کې د دیورن کرخې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ پیل شوې نښته پای ته رسېدلې ده، خو په یاده سیمه کې طالب چارواکو ازادي راډیو ته ویلي وو چې وضعیت لا هم نورماله دی. د شوراباک ولسوالۍ لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندان ازادي راډیو ته وویل چې ځواکونه د جګړې د احتمالي پیل لپاره د تیارسۍ په حالت کې دي. دا نښته تېره ورځ سهار پیل شوې او مازیګر ناوخته پای ته رسېدلې ده، خو په سیمه کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خلکو پر وړاندې د تګ راتګ لاره لا هم تړلې ده. نورحال راپور کوي.
که څه هم د کندهار په شوراباک ولسوالۍ کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ترمنځ د تېرې ورځې پیل سوې وسله واله نښته پای ته رسېدلې، خو د خلکو پر مخ د تګ راتګ لاره لا هم تړل سوې ده. د شوراباک لپاره د طالبانو د حکومت امنیه قمندان ملا ظفر الله ازادي راډیو ته وویل چې وضعیت لا هم نورمال نه دی او د بلې جګړې د پیل احتمال شته. ملا ظفر الله وایي چې د سیمې اوسیدونکو ته د محافظوي تدابیرو خبره سوې ده. نوموړي وویل چې په دې نښته کې د دوی لوري ته مرګزوب لنه ده اوښتي، خو د پاکستان د بلوچستان ایالت د نوشکي سیمې د پولیسو قماندان امجد سومرو بی بی سی پښتو سره خبرو کې ادا کړي چې د دوی پولیساتو ځواکونو په نښته کې د افغانستان لوري ته ترانه مرګزوب لاړولي، خو طالب سیمه ییزو چارواکو دا ادعا رد کړې ده. بلخوا پاکستانی رسنۍ جام نن د اکتوبر په 1 د جګړې په سیمه کې د پاکستانی امنیتي سرچینو په حواله راپور ورکړی چې په دې نښتو کې یو پاکستانی عسکر هم ټپي سوی دی. په ورته وخت کې د شوراباک ولسوالۍ یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم واخیستل سي، ازادي راډیو ته وویل چې په سیمه کې د ګزلینی په نوم د دواړو هیوادونو ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لاره تړل سوي چې د دواړو خواوو خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي.
د افغانستان خاص دغه یو شوراناوکو مشکای خلاص شو نو دا لار سوسته د بند سرګې ته نو ډیر خلک ډیر تکلیف جوړ کړ. دا یو بند څوک یو ډیر ستړي خلک دی چې د نور لار سبا نامورمو نو پر دغه لار باندې بي تاګ را تکاوي هغه وستا د صداغه پروند راځي بیا دغه مشکل په کې سوې دي. نو پر خلکو باندې ډیر اثر کوي، پر خلکو باندې ډیر سخت اغیز کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د طالب او پاکستاني پولیساتو ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې زیاتې سوې دي. تازه 4 ورځې وړاندې د ننګرهار په ګوشتې او د کونړ او خاص کونړ ولسوالۍ کې هم د طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ سختې نښتې وسوې چې مرګ ژوبله یې هم لرله. د دغو نښتو له امله د سیمې ګڼې کورنۍ هم بې ځایه سوې دي چې لا هم خپلو سیمو ته ندیستانی سوی د ننګرهار د ګوشتي ولسوالۍ یو اوسیدونکی ممتاز نن ازادي رادیو ته وویل
حالات بیخی نورمال او خلق ټول کډوال شوی دی لکه سلالا او دغه منطقي چې کوم دي دغه پنځه کلی سلالا وشتل او تدکیا او شیده کې دا ټول شوی دی دا بیزی شوی و او لگ لگ خلق یو یو کړه اوس نن چې دې بیرت حرکت کړي د روان دي خپل ساحه ته ځان نسې کوم کړي چې زیب زیب پاتې شوی دی هغه پاتې دی
د یادولو ده چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې تر پخوا لا ډېرې ترینګلې سوي دي. کابل او اسلام آباد یو بل تورنوي چې د دوی وسلوالو مخالفینو ته ځای ورکړای دی. پاکستان د طالبانو حکومت د تحریک طالبان پاکستان په ملاتړ تورنوي او په افغانستان کې د طالبانو حکومت ادا کوي چې د داعش خراسان څنګه